شوی ازادي رادیو او ری ازادي رادیو دي خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزر لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو ته پایل دي سات په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یا یو این ایس سی آر په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بیا اسناد کډوالو پر نیولو او اخراج اندېښنه ښودلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي. د دغه کمشنرۍ سیمه ییز ویان بابر بلوچ د چهارشنبې په ورځ رویترز خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی زرګونه کډوال هیڅ ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. هغه وایي چې سړه هوا د کډوالو ژوند ګواښي او په خبره یې د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د شاوخوا 1,00,000 بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر ولایتي ریاست د نارینه خیاطانو ټولنې ته لارښوونه کړې چې د ښځو جامې دې نه ګنډي. په هرات کې د دې ریاست ویان عزیز الرحمن مهاجر تېره شپه ازادي راډیو ته وویل هغه خیاطي چې له دغه امره سرغړونه کوي تړل کیږي او مالکانو سره یې قانوني چلند کیږي. انتقاد کوونکي دا پر ښځو د محدودیتونو یوه بله تازه بیلګه ګڼي. عزیز الرحمن مهاجر وایي ښځې باید د ښځو ځانګړو خیاطانو ته لاړې شي. که څه هم نوموړي دا رد کړه چې ګواکې هلته د ښځینه خیاطۍ بندې شوې وي، خو ځینو رسنیو ویلي هرات کې د ښځینه خیاطانو له تړلو وروسته د هغو مالکانو اعتراض کړی دی. پر ښځو د دغه محدودیت خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د نجونو ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د ښاغلي کرزي پر ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکل شوي چې نوموړي پرون چهارشنبې په کابل کې له دوو ایراني چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د نجونو او هلکانو تعلیم د افغانستان د پرمختګ او آرامۍ لپاره اړین بللی دی. دغه ایراني چارواکي چې له ښاغلي کرزي سره یې کتلي دي د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړی استازی حسن قاظمي قومی او د ایران د حکومت بهرنیو اړیکو د شورا غړی مهدی مصطفی وو. وړاندې ویل شوی چې ښاغلي کرزي په دغو لیدنو کتنو کې د یوه ملي بحث پیلول د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یوازینۍ لاره بللې ده. طالبان واک ته رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د تیر کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ماین چاودنې د دغه هېواد دوه پوځیان وژلي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه چاودنه پرون چهارشنبې د رزمک په نوم سیمه کې د دوی د پوځیانو پر کاروان شوې ده. د پاکستان پوځ د وژل شوو پوځیانو عمرونه 30 او 33 ښودلي او زیاته کړې ده چې د عاملینو د نیولو هڅې پیل کړي دي. تر پرون ماښامه د غبرید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه و اخیستی، خو په شمالي وزیرستان او د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې د ورته اکثره بریدونو مسؤلیت پخوا تر دې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان اخیستی دی. د اسرائیل د ملي امنیت سلاحکار وایي د هغه موقت اوربند له مخې به چې د اسرائیل او حماس ترمنځ شوی د حماس له لورې یرغمل شوي د نومبر 23 یعنې تر سبا جمعه مخکې آزاد نشي. حماس به چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د شوی څلور ورځني اوربند له مخې لږ تر لږه 50 یرغمل آزادوي او اسرائیل په بدل کې له خپلو زندانونو لږ تر لږه 1.5 فلسطیني بندیان خوشې کوي. ټاکل شوی و چې وړمه ورځ پر دغه موقت اوربند شوی موافقې وروسته په 24 ساعتونو کې عملي کېدل اعلان شي، خو په دې اړه چې هغه به کله عملي کېږي او یرغمل به ازادېږي تر اوسه رسمي اعلان نه دی شوی. په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پیلې نږدې وونۍ وزي د دغه لومړني موقت اوربند په اړه موافقه د قطر په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. فرانسه له اروپایي ټولنې غواړي چې د حماس څخه دریزې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژنې پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په اروپایي چارو کې د فرانسې د دولت وزیر لارنس بون د چهارشنبې په ورځ په مادرید کې د یوې نړیوالې غونډې په څنډه کې دا خبره وکړه. لارنس فرانس پرس ته ویلي د حماس مشران باید پر اسرائیل د بریدونو له کبله تر بندیزونو لاندې راشي. حماس د تېرې اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 یې برم تکړل. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې د عام روغتیا وزارت په وینا د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې له 1,000 ډېر کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. ازادي رادیو اوري. د امریکا یو پاکستانی چارواکو له ډار سره سره هغه افغانان د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي چې پاکستان کې امریکا ته د تګ په نیت ډېره دي. امریکا ته تلونکي یو شمېر دغه افغانان وایي اسلام آباد کې د امریکا سفارت دوی ته د پیژنګلوۍ ځانګړې پاڼې ورکړي، خو وای د پاکستان پولیس په اکثر مواردو کې هغه لپاره غرزوی په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتي چې په ګڼ شمېر کې د افغان کډوالو د جبري استنولو لړۍ ژر تر ژره ودروي. تفصیلي د اسدالله الدین په رپورټ کې وره
که څه هم امریکایي او پاکستانی چارواکو متحده ایالاتونو ته د تلونکو شاوخوا 15,000 افغانانو چې اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې ډیر د خوندیتوب او افغانستان ته د نه اخراجېدو ډاډ ورکړی، خو دغه کسان د پولیسو له ځورولو شکایت لري. په اسلام آباد کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وایي چې د پاکستان پولیس د دوی ملګري چې امریکا ته د تګ کیسونه لري ځوروي او توقیفوي. وجدانی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه دوی ته په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ځانګړې پاڼې ورکړې، خو وایي پولیس دغه پاڼو ته پام نه کوي.
په ډېر ځایو کې د پی‌1 او پی‌2 کیسونه کوم کسان چې درلود هغوی نیول سوي دي، او کله چې دوی دغه لیک پولیس ته ښودلې دي نو دغه لیک د پولیس ته د منلو وړ نه ده. نو دا اندېښنې د ټول هغه کسانو سره شته چې کچېرې موږ ونیولل سو او دغه لیک د پولیس لخوا منل کېږي نه، دا ښایي چې کېدی شي دغه کسان هم ډیپورت سي.
د حکمت آریان په نوم یو بل افغان بیا د غږ له ثبتولو پرته ازادي راډیو ته لیکلي چې پاکستان کې امریکا ته د تګ قضیه روانه وه خو اوس افغانستان ته اخراج شوی دی. څو ورځې وړاندې کاناډایي رسنیو د دغه هیواد چارواکو په حواله وویل چې هغه شپږ افغان کورنۍ چې کاناډا ته د مهاجرت کیسونه درلودل له پاکستانه بیرته افغانستان ته اخراج شوي دي. دغه شکایتونه داسې مهال کېږي چې د سې شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند متیو میلر خبریالانو ته وویل د هغو زیانګالو او له خطر سره مخ افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د لیږدېدو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو هم ډاډ ورکړی چې امریکا ته تلونکي شاوخوا 15,000 افغانان افغانستان ته د اخراج له پریکړې مستثنا دي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری UNHCR سیمه ایز ویان بابر بلوچ وایي له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو پریکړې هغه کډوال هم متاثره کړي چې قانوني اسناد لري. بلوچ چهارشنبه له رویټرز خبري آژانس سره مرکه کې ویلي پاکستان باید ژر تر ژره افغانستان ته د ګڼ شمېر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي.
UNHCR is calling upon
UNHCR د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې د سخت ژمي پر مهال افغانستان ته د زیات شمېر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي. افغانستان کې سړه هوا وژن کده او ممکن د خلکو ژوند واخلي. لکه چې پاکستان د کډوالو د ایستلو پریکړه کړې نږدې 400,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي. ډېر دغه کسان په ویره او ګڼه ګوڼه کې ستانه شوي دي. د دوی له ډلې ډېر نه پوهېږي چې د افغانستان کوم ځای ته ولاړ سي، ځکه له اوږدې مودې راهیسې هغوی هلته نه دي اوسېدلي.
پاکستان د نومبر لومړۍ نیټه د ځباندې ولستکه هغو افغانانو د اخراج لړۍ پیل کړي چې د دوی په خبره هیڅ ډول اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو نورو بیلابیلو سازمانونو هم د پاکستان له لنډمهالي حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، خو د پاکستان چارواکو پر دې خبرو غوږ هم نه دی ګرولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د غزې ترانګه د نړۍ په کچه ماشومانو ته تر ټولو خطرناکه سیمه یاده کړې ده. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د یونیسف اجرایي مدیر کاترین روسل پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په غزه کې 4 ورځنۍ اور بند ماشومانو د ژغورنې لپاره بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د یونیسف اجرایي مدیره کاترین روسل وایي د راپورونو له مخې په غزه کې له 5,300 ډیر ماشومان وژل شوي چې په وینا یې دا د ټولو قربانیانو 40% جوړوي. میرمن روسل د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې دغه ماشومان پر اسرائیلو د حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي له بریدونو وروسته وژل شوي دي. حماس د تېرې اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي وتوغول او د اسرائیلو خاورې ته په ننوتو یې پر اسرائیلیانو بریدونه وکړل. د اسرائیل چارواکو ویلي چې دغو بریدونو کې 1200 کسان وژل شوي او حماس سخت دریځې ډلې 240 تنه له ځان سره غزې ته یرغمل بیولي دي. د حماس تر دغو بریدونو وروسته اسرائیلي پوځیانو پر غزې خونړي بریدونه پیل کړل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یې زرګونه کسان ووژل او ټپیان کړل. د یونیسف اجرایي مدیره میرمن روسل چې د غزې له جنوبه ستنه شوې هلته د زرګونه ماشومانو وژل بې سارې پیښه بولي. هغې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د څلور ورځني اوربند معاملې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه هرکلی وکړ. د دغې هوکړې له مخې به یو شمېر برمته شوي اسرائیلیان ازادیږي او د دواړو لوریو په جګړه او د غزې په بمبارۍ کې به هم وقفه رامنځته کیږي. د یونیسف اجرایي مدیره بیا دغه وقفه کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې د وژنو د مخنیوي لپاره بیړني بشري اوربند ته اړتیا ده. د غزې په اړه په یوه بل پرمختګ کې بیا پرون د مصر پلازمینه قاهره د غزې د وضعیت په اړه د یوې غونډې کوربه وه. د روغتیا نړیوال سازمان د منځني ختیځ مشر ډاکټر احمد المندهاري وویل دوی د غزې تړانګې په روغتیایي مرکزونو 178 بریدونه مستند کړي چې په وینا یې دغو بریدونو کې د 25 روغتیایي کارکوونکو په ګډون له 550 ډېر کسان وژل شوي. هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل
في غزه اليوم يحرم الناس من الحصول على
نن په غزه کې خلک له خوړو پاک اوبو روغتیایي خدمتونو سرپناه او خوندیتابه ته له لاسرسي بې برخې دي. اټکل کېږي چې د غزه 15% وګړي له تاوتریخوالي د تېښتې له کبله دننه له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
په غزه کې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې جګړې وروسته لنډمهالي اوربند خلک خوښ کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د قاهرې په نوم د مصر دولتي تلویزیون په حواله ویلي چې دغه اوربند به د پنځم ورځې په 10 بجو نافذیږي. د اوربند دغه هوکړه د مصر، قطر او امریکا په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. د هوکړې له مخې به په 2 پړاوونو کې د اسرائیلیانو 500 غمل شوي کسان د 150 کسانو د خوشې کېدو په بدل کې چې حماس فلسطیني زندانیان یادوي آزادیږي. دواړه لوري اول ګام کې ښځې او ماشومان آزادوي. حماس ویلي چې غزې ته به د تیلو په ګډون د بشري مرستو سرګونه لارۍ هم د تګ اجازه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغې هوکړې هرکلی کړی او ویلي دي د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لنډمهالي اوربند تمدید ملاتړی دی. د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې په ګډون 2 هېوادونو له دې هوکړې هرکلی کړی دی.
سره د نړیوال خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
به هر جای میرفتیم یعنی میگفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم.
دا میرمن سجیه نومیگی وای کله چې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته خپل اصلي دندې چې په وی دولتي اداره کې په کار بوخت و لري شو غنو اقتصادي ستونزو دي تاړه کړ چې په نورو ځایونو کې ځانته دند ولټوي خو ارجل باندې د هڅې ناکام شوي. د افغانستان په وسنۍ شرایطو کې آیا خځې نورو خځو ته د کار زمينه برابرولی شي؟
هر منطقې ته منګزو وای چې تاسو کوم کارمن ته ضرورت لري هغه مونږ ته وای چې وو ډاکټر ضرورت لرم یا صفاکار یا آشپز ضرورت لرم یا مونږ راځو هغه ته نفر پیدا کوو بیا نفر ورته لیږو. داسې یو پروسه ده زمونږ.
نن پام دې اکل خبرې کوو ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو کار کول او حلال رزق ګټل د هر وګړي کاغه نارینه وي کې خزینه طبیعي حق دی. د اسلام په دین کې هم د میرمنو کار نه دی منع شوی خو د مو کسانو په خبره لغه وخت څخه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی افغان جونې له زده کړو او میرمنې له کار څخه منع کړي دي. د دې میرمنو په ډله کې داسې ښځې هم شته چې په کور کې د کار کولو لپاره بل څوک نه لري. دوی وایي څومره پیسې چې سپما کړې وې خلاصې شوې، اوس د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانی دي. سجیه داسې ښځه ده چې په خبره یې د ټولې کورنۍ لګښت ورلغاړې دی. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې دنده درلودله، مناسب معاش یې اخیسته، خو له هغې دندې لرې شوه. له هغه وروسته یې ډېرې دروازې په کار پسې وټکولې، خو دنده یې نه شوای پیدا کولی. اوس د یو شرکت په مرسته چې د میرمنو لخوا جوړ شوی دی او ښځو ته د کار پیدا کولو په برخه کې بازار موندنه کوي، د وظیفې خاونده شوي.
به هر جای می رفتیم یعنی می گفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم.
هر ځای ته چې تلم ویل یې چې موږ کارکوونکي ته اړتیا نه لرو. بیا مې اعلان ولیده چې دلته یو شرکت دی ښځو ته کار پیدا کوي. راغلم. کله چې دوی له ما سره وغږېدل په همدې دفتر کې د دې شرکت رئیس چې یوه ښځه داسې مقرره کړم او یوه بل دفتر ته یې هم معرفي کړم. اوس هم آنلاین کار کوم او هم آفلاین. ما په کور کې ډېرې اقتصادي ستونزې درلودې، کار مې له لاسه ورکړی و، بله دنده نه پیدا کېدله. حیرانه وم چې د کورنۍ لګښت به څه ډول برابروم. اوس فضل د خدای دوه کاره لرم، د کورنۍ مصرف پوره کولی شم.
منیجه قریشی له څو تنو نورو میرمنو سره هغو میرمنو ته کار پیدا کوي چې په خپله په دې نه توانیږي چې مناسبه دنده ځان ته ولټوي. دا وایي ښځو ته یې د کار پیدا کولو یو علت دا دی چې خپله یې هم ځان مصروفه کړی دی، بل دې خپله اوزګاري لیدلې، ستونزې ګاللې. د نورو میرمنو مشکلات ډېر ښه درک کولی شي.
بیرون یا از دسته های کاری در جاهای دیگر هر جا که اعلانات می بود و می رفتم درش انترویو می
په هر ځای کې به مې چې د کارموندنې اعلان لیده زه ورتلم، امتحان مې ورکوه. د لومړي ځل لپاره مې په یوه پوهنتون کې د بازاریابۍ په برخه کې کار وکړ. درې کاله مې سیاحتي شرکت کې دنده درلوده. بیا مې له دوستانو سره د بازار موندنې په شرکت کې کار پیل کړ. اوس دا دی ځان ته خپل دفتر لرو، رسمي جواز مو واخیست. کله چې افغانستان کې نظام بدل شو، ګڼې مېرمنې بې دندې شوې. دوی اقتصادي ستونزې لري، له همدې وجې په روحي او رواني مشکلاتو اخته شوي. زه او همکارانې مې تر خپل توان پورې کوښښ کوو چې دوی ته کارموندنه وکړو. زه ډېر خوشحاله یم چې خپلو مېرمنو سره د کار په برخه کې مرسته کوم.
د میرمن منیجی په وینا د دوی په دفتر کې نارینه هم کار کوي، خو د هغوی لپاره یوه برخه جلا کړي. له ښځو سره ګډ کار نه کوي ځکه طالبان اجازه نه ورکوي. محمد صدیق چې د دوی په دفتر کې کار کوي د کابل لرو سیمو ته ځي او د میرمنو لپاره کاري بسونه لټوي. هغه وایي چې په تېره یوه نیمه میاشت کې 15 میرمنو ته کار پیدا کړی دی. مریم بیا په دې دفتر کې یو بل میرمن ده چې ښځو ته د کار زمینه برابروي. هغه په پیل کې د خپل کار له څرنګوالي څخه وایي.
هر بستی دل کا صفا کار ده، آشپز ده، معلم ده، مدیر ده، ما یعنی په هر منطقی تا مونږ زو وای چې تاسو کوم کارمند ته ضرورت لري هغه مونږ ته وایي چې وو دغه ډاکټر ضرورت لرم یا صفا کار یا آشپز ضرورت لرم یا مونږ راځو هغه ته نفر پیدا کوو بیا نفر ورته لیږو. داسې یو پروسه ده زمونږ.
څومره په دې کار کې راحته یا آرامه یا او داسې ښځو ته کار کوي خوشحاله یې؟
دا خو ما ته یو ډېر لوی افتخار ده چې زه په داسې لوی شرایط کې داسې سخت شرایط کې په افغانستان کې زه کار کوم، نو دا ما ته یو ډېر غټ افتخار ده او زه په ځان باور لرم چې زه کولی شم د نه هم نور پیشرفت کوم.
تر اوسه دې څومره میرمنو ته په دې رقم کار پیدا کړی؟
ډېر زیات. زه نشم کولی هغوی حساب کوم، لکه 3000 کسان مونږ هغې دفتر کې ډېر زیات جوړ ده. اوس خو ما نوی دفتر شروع کړی دی، ما نوی دا دفتر چې ده نوی تقریبا یو میاشت کېږي چې په پښو راغلی او انشاءالله ډېر خوشحاله یم چې دنه چې په دې یو میاشت کې ما ته خلک راځي او کولی شم زه خلکو ته وظیفې پیدا کړم، کارونه پیدا کړم.
دغو خلکو ته چې کارونه پیدا کوي په تېره میرمنو ته په بدل کې 2 روپۍ بیا تاسې د خپل فیس په نوم ورنه
منګه ټول فیس نه نه مثلا د اول میاشتې کله چې دوی نه منګه فیس اخلو دیش فیس د اول میاشتې نه نه اخلو نور هیڅ نور خپل معاش دی نور نه نه اخلو. هغه د ډیر پاره چې منګه خپل کارمندان لرو کنه هغه کارمندان زی صحه په صحه ګرځي یا منګه معاش پړي منګه مجبور چې دا وښه سړي هم ورکو.
څومره یو میرمن د تاسو په دفتر باندې باید اعتبار وکي، درسي ثبت نام وکي، څه قناعت غي تا ورکوي چې هغه په تاسو باندې باور وکي؟ تاسو څنګه خلکو ته باور ورکوي؟
منګه خو پیګو په افغانستان کې ډېر شرکتونه شته دا خبرې کوي خو عمل پې نه کوي. مونږ جواز لرو، اولین خبره دا ده چې مونږ جواز لرو له خپل هغه نه. نو دویم دا چې مونږ مکتوب لیکو، مکتوب داسې یو خط ده، داسې یو شی ده چې خلک بلکې اعتماد کوي. مونږ مکتوب لیکو، امضا لرو، ټاپه لرو، هغه پې لګو او ډېر په اطمینان سره یو نفر یو چېرته لیږو. اول مرجی سره همانګي کوو، خپل مخکې لیږو، بیا ورته کوو هلته مونږ شو درې چانس ورته ورکوو چې په درې چانس کې باید هغه وظیفه واخلي.
مثلا څه رقم درې چانس درته ته ووایې؟
مثلا اوس مونږ دا نفر ولېږو، یو کارته ولېږه، هغه ټایم سره جوړ نه راغله، یا معاش سره جوړ نه راغله، یا کوم بل مشکل همداري خپل شاګرد خوښ نه کړي. دا نفر هم چې مونږ لېږلی خوښ نه شو، دا مونږ بل بس کې لېږو. که بل بس کې خوښ نه شو، بل بس کې لېږو، درې چانس لري. په درې چانس کې بیا ما یو دفعه پیسې پیس کړه، خو درې دفعې نه.
مثلا همدغه دېرش فیصده تاسو ویلې، دېرش فیصده څو روپۍ کېږي؟
مثلا د لس زره روپۍ نه درې زره. مجید هم چې منفي که بیا مرجع مونږ ته زنګ وهي چې دغه نفر میاشت پوره شوې ده، اوس نه شه فیصدي پیس کړه. دا څه یو شی کله چې معاش واخلي، ځکه چې هغوی سره کله دا وخت پیسې چې مونږ ته مخکې له مخکې نه پیسې راشي، خو ورته په تمه کېږو یو میاشت چې هغه خپله تنخوا واخیسته، د تنخوا نه دېرش فیصده پیسې اخلو.
داسې راته ووایه چې تر اوسه پورې مېرمنې چې درځي څومره له تاسو نه راضي دي، خوشحاله دي چې هغو ته تاسو کار پیدا کړی؟
ولا یو نوي فیصده زما په نظر راضي دي. مونږ خپل دفتر کې انجینې لرو چې دلته مونږ سره کار کوي، هغوی مونږ نه راضي دي. هغه ښځه چې راضي دلته، هغوی مونږ نه 100% راضي دي، ځکه مونږ ورته کار پیدا کوو. او مثلا انسان د کار ورته پیدا نه شي، مونږ ډېر ورته ګرځو چې یو بل ځای کې یا بل ځای کې ورته یو ښه ځای کې یو ښه وظیفه پیدا کړو.
په شرایطو کې چې په افغانستان کې مېرمنو ته کار نشته، دنده نشته، کنه دا څومره یو ښه موقع ده، څومره یو ښه چانس ده چې دغسې دفترونه زیات شي، مېرمنو ته کار وکړي، غوته کار پیدا کړي، څومره به دا ښه وي؟
بس نو دا ډېر یو ښه پروسه ده چې مونږ مخکې وړي. زه په ځان افتخار لرم چې داسې یو پروسه ما جوړه کړې چې په داسې سخت شرایطو کې کولی شم خپل سره همکاري وکړم. نو دا ډېره ښه پروسه ده.
تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟ څومره تشویقي دي کار ته؟ ځکه شرایط سخت دي، هر څوک خپلې مېرمنې په داسې شرایطو کې د رقم یو کار ته چې هرې منطقې ته لاړ شي بازاریابي وکړه، شاید په اسانۍ اجازه ورنه کړي. تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟
ما سره د کورنۍ مرسته هیڅ نشته، زه په تنها ځان دلته رسېدلې یم. زما خپل پلار او مور د خوښه نه کوله چې زه داسې یو ځای ولرم، داسې یو دفتر ولرم، داسې یو کار وکړم. ما په شخصي ځان په تنها ځان باندې دا کار شروع کړی او دا کار کوم.
څنګه دې مبارزه وکړه؟ څنګه دې قناعت ورکړه؟
هغوی زما کار ولیدل، اول مخالفه ولیدل، مې غوښتل چې دا کار وکړم. کله چې زما کوشش ولیدل، تلاش ولیدل، پوه شول چې واقعا زه کولی شم. او همدا اوس زه خپله ډېر زیات مشکلات لرم د اقتصادي لحاظ نه. همدا اوس ما دا دفتر جوړ کړی، قرضونه ډېر زیات قرض لرم چې هغوی باید پرداخت کړم. زما کارمندان مانه معاش غواړي، خو زه بیا هم وایم خیر، باید خلکو سره مرسته وکړو، وطن ته خدمت وکړو، خو زه ته کار پیدا کړو.
د څومره پیسو په سرمایه باندې تا د خپل کار شروع، خپل دفتر دې شروع کړ؟ البته له نورو خپلو شریکانو سره دي.
مکمل یو نیم لک روپۍ هزینه مې کړې ده، خو تر اوسه تک مې شوی نه ده. په نیم کې پاتې لږ زه ډېر شیان پاتې چې هغه ورته جوړ کړو.
خپله چې ساحو ته ځې، کار خلکو ته پیدا کوې، مثلا شفخانو ته ورځې، نورو ځای ته چې کار ضرورت ورځې، آیا د طالبانو د حکومت لخوا خو به ممانعت نه کېږي؟ ته چېرته ځې، څه کوې؟
زموږ سره کارتونه دی، مونږ مرجع په مرجع زما کارمندان وځي بیرون، دوی ځي مرجع په مرجع ګرځېږي، کارتونه ورکوي. دفتر نیم کړی ده، نیم د انجونو ده او نیمه د هلکانو ده. داسې ذکر و ناس جدا دي، یو ځای نه دي.
یعنې تر اوسه څه نه دي درته ویلي؟
نه نه، تر اوسه څه نه دي ویلي.
څه غواړي نړیوالې ټولنې نه؟ داسې مېرمنې چې فعالیت کوي، غواړي نورو ته کار وکړه، مساتونه نړیوالې ټولنې نه څه غواړي؟ د داسې مېرمنو څومره ملاتړ وکړه؟
زه نړیوالې ټولنې دا غواړم چې مونږ سره حمایت وکړي، مونږ حمایت کړي، مونږ سپورټ کړي. ګوره په دې سخت شرایطو کې چې مونږ په تنها ځان کولای شو دومره مخکې لاړ شو، نو که هغوی مونږ سره مرسته وکړي، مونږ دنه هم کولای شو. مثلا د یو په ځای کولای شو درې دفتر جوړ کړو، درې په ځای څلور دفتر. که هغوی مونږ حمایت کړو، مونږ ډېر زیات کولای شو چې مخکې لاړ شو. او زه د نړیوالې نه دا غواړم چې مونږ سره مرسته وکړي، مونږ حمایت کړي، سپورټ هم کړي. دا ډېر ماته یو لوی خبره ده.
د غنو کسانو په باور د سمدا چې افغان میرمنو څخه یو دم د هغوی ټول حقونه چې کار هم پکې شامل دی واخیستل شول، دا دوی ته لوی روحي ضربه ده. خو که چیرې دوی خپل هم د ځان لپاره مناسب کار او مصروفیت ونه لټوي، ورځ تر بلې ستونزې زیاتېدلی شي. مرینا وردګ وایي افغان میرمنو په تاریخ کې ثابته کړې چې دوی ماته نه مني، په باور یې اوسنیو مشکلاتو ته هم د حل لاره پیدا کولی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ډاډۍ سره اورو.
افغان مېرمنې رښتیا هم چې په هر شرایطو کې کولای شي ان شاء الله چې د هر سخت شرایطو نه ووځي، خو بیا هم وسنۍ حالت ډېر کړکېچن دی، ډېر سخت دی، ځکه چې دلته د مثلا د یو کورنۍ د روزي بندېدل دي چې هغه کومه مېرمن چې د خپل کور مثلا ضروریات پوره کولی شي او هغه اوس بیکاره ده، یو مېرمن د خپل ځان لپاره هر څه تحملولی شي، هغه د خپل اولاد لپاره باید یو څه وکړه، خو انشاءالله چې دا حالات به مبارز تېرېدونکی وي، انشاءالله چې په خیر تېر شي، که څه هم ته هر وخت ډېر سخت دی، نو انشاءالله چې په خیر به تېر شي. او افغان مېرمنې ډېرې قهرمانې دي، انشاءالله چې د دو حالات نه ووځي. همیشه چې کوم په وطن کې خصوصا په افغانستان کې چې کوم د ظلم حالت راغلی دی، هغه ته هر څه نه ډېره صدمه یې ښځو ته وارده شوې ده، ته هر وخت همیشه نه کوم غټه ستونزه او کوم غټ مشکل چې پېښ شوی هغه د ښځو دپاره پېښ شوی دی، ځکه چې هغوی په کورو کې نه ول شوي دي، تل په ښځو باندې ظلم دی. اوسنی حالات ډېر خراب دي، او خصوصا د ښځو دپاره، هغه ښځو دپاره چې هغه د کور مسؤلیت ورته د غاړې و، د ښځو دپاره چې هغو کوم کار او د پیلر له غیر لاسه ورکړې ده، نو په اوسني حالت کې د ښځو کار کړل ډېر مشکل دي، ډېر زیات مشکل دي، ځکه چې هغوی ته یو یو فامیلونه ورته غاړې دي، او که چېرته د کار زمینه ورته مساعده شي دا به ډېره یوه ښه خبره وي.
که درته وایي چې چام ګاونډ کې مېرمنې په څه رقم وضعیت هم دا اوس ویني چې دوی له وظیفې لرې سوي دي، خپل روزګار څه رقم تېروي؟
یعنی ډیره سخته ده، ځکه چې شاوخوا کله موږ بیرون ته یا دننه وګورو، بعضې مېرمنې چې د وظیفو نه لرې شوي دي په داسې یو سخت حالت کې دي چې هغه ته روحي رواني فشار لاندې دي، کومې نجونې چې د زده کړو نه لرې شوي دي هغوی هم چې نانټولو ته روحي رواني فشارونه او تکلیفونه پیدا شوي دي، چې هغوی خصوصا ډېرو خلکو د یعنی دا کوم داسې پټې خبرې دي چې د رسنیو د هغه نه پټې دي، او دوی نه غواړي چې افشا وکړه، ډېرو ښځو ډېرو نجونو په دوه اړه ځان وژنې وکړلې، د هغو هم دنیا
تاسو اوس د حل لاره څه ګڼئ په داسې یو وضعیت کې ښځې څه وکړي، څنګه خپلې هلې ځلې وکړي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي؟
ښځې اولنۍ خبر خو د موږ چې یعنی هغه نه پوهېږم چې په افغان نارینه وو کې ولې دومره غیرت نشته چې هغه د خپلو خویندو لپاره پاڅون وکړه او پورته شي، ځکه که ولس پورته نه شي هېڅ وخت د ښځو غږ څوک نه اورېدای شي. خبره دا ده چې دوی د بیا هم کوشش دی وکړه، خیر صبر به وکړه، حوصله دې وکړه، انشاءالله چې دا به تېرېدونکی شي، او په جامعه کې د یو د بل سره کومک وکړه، ځکه چې د کار زمینه خو به داسې نه ده مساعده چې دی په خپله کار وکړه، خو بیا د ځانو ته یو امید پیدا کړه، انشاءالله چې ژوند په امید فرض شوی دی، خدای خدای دې چې تعالی ته سیر شي.
په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې یو ځای سوي دي، دوی بیلابیل دفترونه جوړوي، بیا مېرمنو ته کاریابي کوي، مثلا ګرځي کلی په کلی، سیمه په سیمه، شفاخانې، ښوونځي، ګوري چې چېرته کوم اشپزه په کار وي، یا ریسپشن کې کوم څوک په کار وي، یا ډاکټره په کار وي، یا ښوونکي په کار وي، دا بستونه راټولوي، بیا نو هغه ښځو ته اعلان کوي، هغه ورلیږي. تاسو په نظر په خپله د مېرمنو دا اقدام څومره ښه دی؟
زموږ په نظر د مېرمنو دا اقدام ډېر نیک دی، ځکه چې اړینه بولي همیشه چې د تال غم په خپله وخوړل شي، او دا ډېره یوه شجاعانه او یو د افتخار وړ خبر ده چې دوی که هنوز هم دومره دی ژوندي دي په زړه کې، دومره یو هغه پاتې ده، انرژي پاتې ده چې دوی لاړ شي وکولی شي خپل ځان مشکل په خپله حل کړي.
که درته ووایي چې خپله کله چې په کور کې ناستلې څومره سخت درته تمامیږي، څه پلان دي درلود د راتلونکي ته، او اوس په څه باندې اخته یې؟
ډېره مشکله وه، ما د کانکور امتحان ورکړی و، ادبیات ته کابل پوهنتون کامیابه وم، نو د ما ډېرې په ژوند کې ډېرې هیلې وې، بېخي ډېرې هیلې وې، ما غوښتل چې پوهنتون ووایم، وظیفه اجرا کړم، استادي وکړم په خپل وطن کې مې، خو کله چې زه په کور کېناستلم، یعنی زه تراوسه پورې هېڅ دا یعنی زما ته یو مشکل پیدا دی، زه چې کله کېنایم چې زه خو به خوب نه وینم، چې د موږ ټولو هیلې دومره خاورو څخه خاورې شوې وي، موږ په کور کېناستلي وو.
بله، بیا ځان ته څنګه تسلیت ورکوې چې یعنی نور مشکلات درته پیدا نسی؟
بیا نه ځان ته ویلیم چې خیر دی، الله لوی دی، موږ به خپلو د کورنۍ درسو ته به ادامه ورکړو، انشاءالله چې یوه ورځ به د تورې تیارې د تورتمونه ورکېږي، موږ به بېرته خپل کومه هغه هیلیم چې په زړه کې پاتې دي هغه به د سره شي روکې وو.
څه پلان لرې که وضعیت همداسې دوام وکړه؟ آیا په کور کې یا له کور نه د کوم کار د کولو تصمیم نه لري
زړه می ډیر غاړي خو ځکه داسې زمينه له مسايده شوی یعنی که مسايده شي غاړه موال نه غاړه مزه فکر کې بز شي وکم موږ دوه اسکول مکتب ویلې دی درس ویلې دی مثلا مغار خته غاړي شي خپل دی خپل ځان لپاره مسارف خپل ځکه چې دغه میره خو باید مغد کورانی مشکل حل کو هغه څونه څه خو هر خته غاړي خپل میره صفه کورانی ژوند کې وان دا واخلي نو والینه
بله هغه میرمن چې په خپل خو باندې ولاړې دي ماش لري ځان ته وظیفه پیدا کړې کله چې ژوند ویني لږه ښځې سره چې هغه په کور کې د کار نه لري ژوند دي څومره سره توپیر لري
ډېر توپیر لري ځکه دغه شاید مخصوص په سترګو لیدل دي هغه میرمن چې په خپل باندې ماش لري او د کور مشکلات او د کورنۍ ژوند کې د خوان سره یا ګډ برخه اخلي یا د خپل د کور هغه وی خوان دي په کور دي نو دغه ژوند دی غو ژوند چې په کور نه سره ډېر توپیر کوي ځکه هغه یو په افتخار باندې ژوند کوي افتخار باندې خو ټول افغان میرمنې ژوند کوي خو بیا نرته یم کوم میره چې مینات او سنت په هغه چې په کور کې وي او دا یو سره وړي لري په غوبل نه شي کړای
څومره خدای ته یو میرمن خود کفایي تاسو کورنۍ ژوند ته اشاره وکړه چې کله یو میرمن خپل ګټه واټول لري نو هغه خود کفا خو وی چې ویل بلې خونه خپل استقلالیت چې په چوکاټ کې استقلالیت ده او حق ده هغه درمدلې سي دا څومره خبره ده
او بالکل خصوصا د افغانستان په ټولو میرمنو کې موږ داسې څه نه دي لیدلي چې زه وایم چې هغه خدای نه خصه د کور نه بیرون وتلی دي په وظیفه کړلو دی داسې غیر اخلاقي څه کړي وي هیڅ وخت موږ دا خبر نه درلودلی دا چې اولاد داسېش بل او دا چې نړۍ موږ ته توجه نه کوي دغه ډېر یعنی سخت دردون په حالت یا او دا چې افغانستان په دوه حالت کې ټولو پریښی او یعنی ټول ظلم په ښځو دی
هغه چې خپل استقلالیت لري څومره له روحي نگانه رواني نگانه چار چلند دی کې څومره دا تازه وی بشا شوی او د سیاو رقم په ځان ویړي
بالکل فوغه باندې تازه خو څه چې خپل خوان یم بیا بیرته پیویاري خپل اولادونه یم پیویاري چې د ما مور مثلا تعلیم یې کړی دی ما ته کولای شي د ما روزي په خپل مثلا دا روزي رسان خو خدای دی حکومت کار او زحمت را ارته ایستلی شي او دا په خپل هم دی چې خدای نه خواسته که کومه ورځ په کورنۍ مشکل کې کورنۍ ژوند کې یو مشکل پیښ شي نو خای دی که مې خوان بیکار شي د ما وظیفه شته که زه بیکار شم د هغه وظیفه شته او د دوه په اړه ژوند مثلا کولای شي واینده ولی روخانه آینده
بله سره لدې چې د میرمنو د زده کړې او کار کولو په ارزښت باندې اکثره خلک پویږي او دا ثابته شوی ده کله چې میرمن کار ولري داند ولري نو ګټه یې ځان ته کورنۍ ته ټولنې ته رسیږي بیا ولی په افغانستان کې خځې ځپل کیږي دوی کار ته نه پریښودل کیږي زده کړې ته نه پریښودل کیږي لکه دا اوسنی نظام چې دی تاسو یې علت څه ګڼئ
د ما په نظر باندې چې د ټولو علت جهل نادانی یعنی ځکه چې بس یو څوک حاکم شي چې هغه په دوه نه پوهېږي ځکه دی هېڅ وخت زده کړې نه وي کړي او هېڅ وخت د خدای د قرآن د لیارې نه وي خبره نو په دوه خاطر باندې هېڅ وخت همیشه په تورتم کې ستر شوی وي همیشه هماغه خپل د تور ژوند او هماغه کوم پخواني وختونه چې دی تېر کړي وي بې تعلیم او بې تحصیله په موږ مفکوره باندې وي
په آخر کې که افغان میرمنو ته د تاسو له خوانه یو ډاډ ولرو هغه کسان چې کار نه لري دنده نه لري هغو ته به ډاډ څه وي او دا چې دوی تر کومې اندازې پورې هلې ځلې وکړي تر څو چې وضعیت سمیږي په کور کې ځان ته یو څه برابر کړي چې کار وکړي هم به مصروفه وي او هم به دوی یو څه ګټي
د افغان میرمنو لپاره د ما وینا دا ده چې اول یعنی د دې د افتخار خبر ده چې د افغان میرمنې په افتخار باندې یادېږي چې هغه د هر شرایطو نه وتون کړي او هر شرایطو نه به انشاءالله وځي او بل دا چې انشاءالله دغه تورشتن مونږ خلاصېږي هېڅ کوم داسې سختي توره شپه نه ده پاتې په شپه صحتمند رڼا شته د ورځ شته ده چې ورځ شي نو د دې نه هیله کومه چې هېڅ وخت خپل کوم کوششونه چې کوه هغو ته خاتمه نه دی او هیڅ وخت ناهیله نشي تل په پوره انرژي باندې کوشش وکړه چې خپل هدفو ته ځان ورسوي ځکه چې کلیر یعنی اواره وي هر څوک بتلی شي که از که ټوټه وي په هغه باندې به تعلان شي
بله یعنی په اوس وخت کې چې افغان میرمنې ځان ته د کار زمینه برابروي د تاسو په وینا دوی ته د اتلانو مقام ورکولی شو
او بالکل ځکه چې اوسنی حالت ډېر سخت دی ځکه چې یعنی د هېڅ شي زمینه و د مثلا ښځو ته په ډېر سپک نظر کتل کېږي د ښځو دپاره وظیفه نشته اجازه نشته حتی د کوره یستل اجازه نشته نو که په دو حالاتو کې دی کوم څه چې وغواړي زړه یې مثلا خپل وظیفه یا کوم سخت حالاتو نه ووځي ځان ته وظیفه او معاش برابر کړنو دو ته په واقعا هم چې رهتلان او مقام ورکولی شي ځکه دا به ډېر سخت حالات وي چې هېڅ کوم هېواد ښځې داسې نه شوای کړلی هم نشي کړی که د هېواد حالات
شي دي موږ پرګام ته هیڅ خزه مقاومت ما ونه کوله که کوم چې د افغان خزه کوم ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ
مننه تاسو نام خبرات
قدر منو دوستانو په دې اړه چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پاتې رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته مخ هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په گاونډي هیواد پاکستان کې د افغان کډوالو په اساسي او بشري حقونو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري وده او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې کله یو څوک بل ملک ته مسافرېږي که نه، دا کوم حقوق په ملک کې لري؟
ستاسو نه مننه کوم چې ما ته اجازه راکړه چې خپل فکر په دې موضوع کې سره شریک کړم. دقیقا کله چې یو انسان یو بل ملک ته ځي، البته د ځینې ضرورتونو په وجه باندې به ځي، او هغه هجرت ورته وایي، او د هجرت په اسلام کې یو اصل دی، او دغه مهاجر ډېر حقوق لري، او دا ډېره لوړه مرتبه لري د الله جل جلاله سره. الله فرمایي چې ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. څوک چې هجرت کوي د الله جل جلاله په لار کې، نو الله جل جلاله هغه ځمکه ورته پراخوي، او هغه به الله جل جلاله ورته زیات انعامونه ورته ورکوي. نو یو انسان چې یو ملک ته ځي، من حیث یو انسان ډېر حقوق لري. بیا چې یو انسان یو مسلمان د یو مسلمان کره ورځي، بیا حقوق زیاتېږي. او بیا چې یو انسان د خپل ګاونډي کره ورځي، خپل ګاونډی هیواد اختیاروي، نو بیا حقوق نور هم زیاتېږي. او د ګاونډي دومره حقوق دي په اسلام کې، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې جبرائیل به ما ته وصیت کولو د ګاونډي په حقوقو کې، د دې اندازې پورې چې ما ویل چې کېدای شي دغه ګاونډی په میراث کې هم د ما سره شریک وي، کېدای شي حق ولري راسره. نو ډېر زیات حقوق دي. او انسان خو خپله د شرافت او د کوم عزت چې الله جل جلاله ورته ورکړی، هغه خو هېڅوک نشي تعبیرولی. الله جل جلاله وایي ولقد کرمنا بني آدم، الله جل جلاله ډېر یو لوی اعزاز انسان ته ورکړی. د څومره شیونو چې په دنیا کې پیدا شوي، د ټول د انسان په خاطر باندې پیدا شوي، ځکه چې د انسان چې دی د اشرف المخلوقات دی. نو ډېر زیات حقوق لري، دا من حیث یو انسان، او بیا من حیث یو مسلمان، او بیا من حیث یو ګاونډی.
بله ډاکټر صاحب، هغه سیاسي اړخ ته نه ورځو ځکه زموږ نورې خپرونه شته کار ورباندې کوي، خو راځو دغه اوس وضعیت د افغانانو په پاکستان کې چې دی، بشري حقونو ته انساني حقونو ته تمکیږو. آیا یو څوک سی یو چیرته تاسو په خبر اجرات کوي د ګاونډي لخوا یا د بل ملک لخوا همداسې کړوړو سره مناسب دي؟
ولا دا کوم کردار چې پاکستان کړی زموږ ساسو د افغانانو سره، دا غیر انساني او غیر اخلاقي کردار دی. د څومره وخت چې هلته دوی ځای ورته ورکړی وو، او دوی هلته اوسېدلي وو، او ډېر زیات خلک دي چې هلته بزنس یې جوړ کړی، او خپلې کورنۍ بچان یې لوی شوي، او تا بچان ته وادونه کړي او لوی شوي، تجارتونه یې جوړ کړي او ژوندونه یې کړي، او ډېر زیات ماشومان هلته پیدا شوي او هغه لویان شوي. نو څومره دغه احسانات او د نکۍ چې مخکې هم کړي وو د افغانانو سره، متاسفانه په دې کار باندې هغه ټول خپلې نکۍ دوی له لاسه ورکړې متاسفانه. او دوی داسې یو کار وکولو چې زما په نظر باندې په تاریخ کې داسې داسې کار نه وي شوی. ډېر بد چلند وشو، او ډېر بد رفتار، او ډېره بده رویه وشوه. او نه تنها په دې کار باندې دوی د افغانانو د زړونو او د عقلونو بهر شول، بلکې دوی په تاسف سره وایم چې حتی خپله په پاکستان کې هم خلک ډېر بد وایي ورپسې، او په نړیواله کچه باندې د موضوع څومره خپرېږي، په تاسف سره زه وایم چې ټول خلک ډېر بد ورباندې وایي، او ډېر غلط چلند وشو، نه په انساني معیار کې دي، او نه په اخلاقي، او حتی نه په قانوني. په داسې انداز کې چې خلک بهر شي، او بیا دومره جزا ورته ورکړي شي چې هغه 50,000 کلدارې یو انسان ته حق ورکړي شي، هغه مال او شتمني او څه چې کړي وو ټول ورنه واخیستل شي، ورنه غلا شي. دا خو د غلا متاسفانه یعنی یوه نښه ده، او یوه نمونه ده. او په داسې بېزتۍ کې هغوی متاسفانه بیا هېواد ته بیا ولېږل شي، او په داسې حساس موسم کې چې اوس ژمی روان دی او یخ روان دی، او هغوی هېڅ بندوبست نه لري، متاسفانه نه کورونه لري، لري او نه د نور څه بندوبست لري او نه دومره گاونډیان خپلوان څوک لري چې هغوی خپل ځان سره واخلي په خپلو کورونو کې، نه داسې یو شی لري چې دوی ورته باندې جوړ کړي په تاسف سره، او نه داسې نړیوال مؤسسات دي چې هغوی لپاره بندوبست وکوي او عاجل د کورونو او حتی د خیمو بندوبست او د خوراکي مواد بندوبست ورته وکوي. نو په ډېر تاسف سره ووایم چې ډېر غیر اخلاقي چلند شوی او دا یو ظلم دی، او زه په دې باندې ډارېږم چې الله جل جلاله د دې ظلم په نتیجه کې د دوی نه داسې انتقام وانخلي چې هغه متاسفانه چې د دوی حتی اولادونه او د دوی د کورنۍ دوی داسې یو حالت ته بیا مجبور نه شي. موږ افغانان مسالم خلک یو او د هېچا ته زموږ ساسو بد نه لوړېږي، خو د دې ظلم نتیجه چې ده ډېره بده نتیجه ده.
بله، پاکستان اسلامي ملک دی او افغانان هم مسلمانان دي. دوی په ډېرې بېرحمۍ سره له خپلې خاورې نه دی وتل ورته وایي. که د اسلام د دین نظر دا موضوع وڅېړو چې دلته څومره دوی په ګناه کې داخليږي.
موږ تاسو مسلمانان یو، کعبه شریفې ته موږ تاسو لمونځ کوو درېو پنځه وخته، او بیا دا خبره هم کوو چې موږ مخامخ ولاړ یو د الله جل جلاله کعبې ته. که چېرته هغه کعبه ورانه شي، یو انسان پورته شي د کعبه ورانه کړي، دوی په مقایسه کې یو بل انسان د یو انسان زړه خفه کړي، نو الله جل جلاله ته د انسان زړه خفه کېدل دلیل بد دي. دا خو ټول د الله بندگان دي، الله خالق دی او الله جل جلاله مدبر د کون دی. موږ تاسو ټول الله پیدا کړي یو. دا یو مثال په توګه باندې یو څوک د چا اولاد ته په بد نظر باندې وګوري او لږ تکلیف کړي، نو پلار څومره خفه کېږي، هغه مور څومره خفه کېږي. دا چې مور پلار یعنی د پیدایښت سبب دي، الله جل جلاله د مور پلار هم پیدا کړي او د اولادونه هم ورته ورکړي، په مور پلار نه هیڅ مسؤلیت لري د اولادونو څومره خفه کېږي. نو که داسې فکر وکړو چې هغه پروردګار چې هغه خالق دی مدبر دی، ظالم یې هم پیدا کړی او مظلوم یې هم پیدا کړی، نو څومره به الله خفه شي په خپلو بندګانو باندې. دا چې د یو انسان صرف زړه ازارول د کعبې د ورانولو نه هم لوی جرم او لوی ګناه ده. تاسو فکر وکړو چې دغه انسانان چې په دومره بې عزتۍ سره شړل کېږي، د شړلو هغه د متاسفانه او دومره تنګ وخت کې دوی سره بیا زنانه دي، ورسره کوچنیان دي، او دوی سره بیا مریضان دي، حتما لویان ښځې دي او لویان نارینه دي، او د هېڅ څه ته نه ګوري، او په داسې یو حساس وخت کې چې ژمن روان دی او یخ روان دی، او دوی متاسفانه چې شړل کېږي او په ډېره بې عزتۍ باندې. تاسو خپله فکر وکړو چې خالق زموږ ستاسو ټول د دوی خالق او زموږ او د کون مدبر هغه به څومره ناراحته کېږي. آیا دغه ظالمان به د خدای جل جلاله د قهر د عذاب نه ډارېږي؟ آیا په دوی باندې به داسې حالات بلکې د دې نه بدترین حالات به په دوی باندې رانه شي؟ حتما ورباندې روان دی. نو دا چې کله او څنګه، نو والله عالم. فرعون د کوچنیان نه یارېدو، هغه به واړه واړه ماشومان مړه کول، ځکه چا ورته ویلي وو چې داسې یو ماشوم پیدا کېږي په همدې ماشومانو کې او هغه به تا وژني. خو موسی علیه السلام چې کله پیدا شو، موسی علیه السلام الله جل جلاله همدغه فرعون ورته مسخر کړه، د فرعون ښځه ورته مسخره کړه چې ټول ماشومان هغه موسی علیه السلام مور ته چې الله جل جلاله چته د پسین کې واچو، بحر کې واچو، بحر کې واچولو. نو ما وو چې فرعون او کزي د بحر غاړه باندې ناست وو او هغه راونی وو او رای وسو کور کې لوی کو، او همدغه فرعون ته الله جل جلاله موسی د پکور کې د پلاسونو باندې ورته لوی کو، او فرعون بیا الله جل جلاله داسې هلاکو چې تر اوسه پورې تاریخ دا نوم لیکلی. نو هر هغه څوک چې ظلم کوي او ظالمان وي، دا تاسفانه پایله ډېره خطرناکه ده او ډېره بده ده. نو زه والله زه په دې باندې ډارېږم چې د دوی کوچنیان او د دوی ښځې او د دوی ماشومان سره چې داسې ظلم وشي، په هغې باندې موږ ځکه خفه کېږو چې موږ تاسو تکرار زه وایم چې افغانان مسالم خلک یو او موږ تاسو نه غواړو چې چاته بد ورسېږي، خو د دې ظالمانو په وجه باندې، د سیاسونو په وجه باندې به متاسفانه چې د نور به هم د منځه لاړ شي، متاسفانه وچې د وچو د زور نه لامده هم سوځي، نو د هغې ښځې د هغوی ماشومانو به څه ګناه وي. نو زما هدف دا ډېر یوه لویه ګناه ده او ډېر یو اخلاقي او انساني یو لوی جرم دی، او دا په تاریخ کې هم لیکل کېږي، او دا د دوی مسؤلیت لري، او دوی سره چې څه کېږي نو هغه به دوی پوشه او خپل کار یې پوشه، خو د دوی په دنیا او په آخرت کې متاسفانه چې ډېر شدید عقاب دی.
بله ډاکټر صاحب، کله چې دغه خلک افغانستان ته بیرته راځي، نو دوی دلته مینې نه لري، حتی اکثره داسې کسان دي چې خپل خپلوان هم نه لري، دلته بیا دوی له څه ډول مشکلاتو سره مخ وي؟
دقیقا هغه مشکلات او ستونزې خو هغه خو واضح دي، د شک نشته چې کېدی شي اکثره خلک زیات وخت هلته وتلی وي، حتی ساس د خبرو په تایید باندې کېدی شي خپلوان ون لري، دوستان ون لري، حتی کېدی شي څه نور ستونزې هم دوی ته ورسره مخامخ شي. نو دلته افغانانو ته زما دغه یو خواهش دی او دغه هیله ورنه لرم چې دوی خپل غېږې ورته خپل کورونه ورته خلاص کړي، او د موجوده امکاناتو نه دوی ورسره شریکان شي او د دوی نه هر شی چې خپل لري هغه ورسره شریک کړي. ځکه داسې حالت کله کله انسان باندې راځي نو همدغ افغانان دي انشاءالله چې د خپل د خلیل مړۍ ورسره شریکوي او دوی انشاءالله چې ورته په مینه او په احترام باندې به انشاءالله چې دوی استقبالوي په خپلو کورونو کې. هغه افغانان چې زیات کورونه لري او هغه افغانان چې کورونه په کرایه باندې ورکوي داسې لږ لږ چیز اورو مچ هغه کرایه ځینې اوچت شوي د دې خلکو په وجه باندې. نو دا انسانان په یو ضعیف حالت کې وي او داسې حالت کله کله په انسان باندې راځي. نو موږ تاسو داسې احساس وکړو چې الله دې نه کړي که په موږ باندې داسې حالت راشي نو بې زموږ به څه حالت وي. نو زما دغه یوه هیله ده چې دوی خپل غېږې ورته خلاص کړي د الله د رضا په خاطر باندې چې تر څو الله ته خپل ځانونه ورباندې لنډ کړو او خپل کورونه او خپلې دروازې او خپل زړونه څه چې لرو دا ورسره شریک کړو. یوه نقطه هم یوه حساسه نقطه ده چې آیا د خلک چې راځي زداس پوهېږم چې اکثر بعضې خلک پښتو فارسي باندې هم نه دي بلد بعضې اردو وایي. نو دې نقطې ته هم باید افغانستان حکومت باید متوجه اوسي چې خدای نخواسته څه امونیتي څه قصه نه وي. ځکه بعضې انسانان چې راځي په پښتو فارسي باندې نه پوهېږي دې ته لږ ځیر شي. البته دوی هغه انساني حقوق هم ورته ورکړي خو لږ ته کنټرول لاندې دا خلک شي دا خلک څوک دي اس نه چې خدای نخواسته څه امونیتي ډرامه نه وي څه بل شی نه وي بل څوک نه وي راغلي. ځکه موږ تاسو افغانان ښه خلک یو او الحمدلله موږ تاسو تعامل کوو ټول سره خو لک لک زما په نظر باندې چې متوجه هم شي امنیتی او حکومتي ارګانونه چې خلاص څه بل قسانی وي. ځکه چې دا افغانان چې دي على الاقل هر څومره چې ده بهر هم پات شي لک لک باید دوی په خپل ژبه باندې په خپل هغه باندې باید پوه شي. ځکه داسې انسانان په دوی کې هم شته چې هغه هیڅ څوک نه لري نه پوهېږي کوم ولایت په کومه ژبه خبره کوي چیرته دي چیرته نه دي. نو دا مسله هم امنیتي زما په نظر باندې چې مدیریت شي او نور موږ خپل کارونه الله ته سپارو. الله مدبر دی او خالق دی او دوی ټولو کارونه کې موږ تاسو ډېر خپه کوي او موږ تاسو ډېر خسته کوي خو د ټولو کې خیر دی. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم دا شی زموږ خوښ نه دی خو بده کې ولوی خیر دی. الله جل جلاله څه خیر یې کوي هغه باندې موږ نه پوهیږو. یو خیر خدای هم دی چې افغانان راشي خپل کورونه ته راشي خپل هیواد ته راشي دوی خپل بزنس شروع کړي خپل کاروبار شروع کړي او بهترین په اقتصاد کې بهترین کوم عاید چې دغه بشري قوت دی بشري قوت راشي او افغانستان کې د څومره کار نشي وکوي. کاش کې دوی ته مخکې له زمينه مسایله شوی چې مخکې راغلي وای چې خپل هیواد خپل جوړ کړی وای. نو موږ تاسو باندې شر خپل هیواد خپل جوړو. دوی د راتلل چې دی زما په نظر باندې شي خیر دی چې خیر دی کدی لک تکلیف شي او لږ مشکلات سره کې ته مخامخ شي خو ان شاء الله چې دوی به بهترین راتلونکی ولري او دوی بهتر خبردار شي خپل کلی کور ته راغلل او خپل وطن ته او هیواد ته راغلل. ان شاء الله دوی به وطن جوړوي ان شاء الله په دوی باندې وطن زرغونېږي ان شاء الله.
بله ډاکټر صاحب تاسو خبره دقیقه ده چې افغانان خپل وطن ته ستنسي دا ښه خبره ده. مګر که بل اړخ د موضوع ته وګورو وسنۍ وضعیت د دې نه دی چې افغانان افغانستان ته ستنسي. مثلا کار نشته د ښځو لپاره ښوونځي نشته نور مشکلات د اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی. آیا د پاکستان حکومت په دې مسایل نه پوهیږي که دوی ولې په داسې بد وخت کې افغانان واخلي په زور له خپل وطن نه باسي افغانستان ته لیږي په عامه خبره له خوږ ګوتې نه یې نیسي؟ یعنی هلته هم د ګزارې ځای نشته د ژوند تېرولو ځای نشته او دوی خپل ملک نه پرېږدي. اصلي علت څه کېدلی سي؟ ولې دا ملک داسې کوي؟
د دې خو ډېر لاملونه دي خو یو لامل یې دا دی چې پاکستان غا وچه شوي. نو کله چې غا وچه شي او هغه پی نه کوي نو هغه بیا خلک یا خرڅوي او یا بیا لاندی کوي زموږ ستاسو په منطقو کې منی په موسم کې الالوي او بیا غوښه وچوي. نو پاکستان په هغه وخت کې چې د دوی بزنس روان و نو دوی ته پروژې راتلې نو په وخت کې دوی ډېر زیاتې ګټې کولې د مهاجرینو نه او دوی ډېر زیات استفاده کولې او ډېر مستفید و پاکستان. دا چې اوس هغه پروژې ضعیفه شوي یا کمې شوي او هغه نور خیر سیاسي اړخ ته به نه ځو ځکه ستاسو د موضوع انساني موضوع ده. نو یو اساسي علت یې دغه دی چې دوی ته اوس متاسفانه د مهاجر په نامه باندې څوک څه ډېر نه ورکوي دوی ګټه نشته. نو همدغه وجه ده چې دوی نه غواړي چې خپل ځان ته هډیټ جوړ کړي او اساسي مسله خو د دې سردردي جوړه کړي. اساسي مسله خو د دې سیاسي مسله ده چې اوس نه غواړي پاکستان په افغانستان کې استقرار راشي او هلته یوه اداره راشي یو داسې باثباته یعنی حکومت راشي. نو دوی د همیشه لپاره مشکلات متصل لټولي او مشکلات لټوي او لکه مخکې چې ما وایم په دې باندې راغلم چې د دې خلکو د دې نور سیاسي او امنیتي وضع پوچی مخې نه وي. دې ته باید متأثر متوجه اوسېږو او کنه دوی خو اوس پوهیږي لکه تاسو د خبرې په تایید باندې چې په افغانستان وضعیت اوس بالفعل ښه نه دی. اقتصادي وضعیت نه دی، هوا سړه ده، هلته خلک د پاره کاروبار نشته. نو دا ټول مسایل دوی درکوي، خو دا کار دوی عمده هدف دی چې په زخم دوی مالګ اچوي، چې تر څو دوی متاسفانه خپل هغه پټ مخ یا هغه منفي مخ کوم چې یا هغه بد نیت د افغانستان سره لري، چې په داسې پیرونو باندې دوی کړي ښکاره کړي او خپل ځانونه ور وپېژني چې دوی یعنې څوک وو. ما تاسو ته وایو چې دوی د افغانان سره بغیر د سیاسي مسایلو نه ډېر زیات درېدلي وو. زموږ سفارت هلته سبقونه ویلي وو، هلته هجرت کړی وو، اوسېدلي وو، تجارتونه یې کړي وو، ډېر ماشومان هلته پیدا شوي، نو ډېر احسانات یې کړي وو د افغانان سره. خو په دې کار باندې دغه ټول احسانات متاسفانه چې دوی له منځه یوړل، او د ټول څه چې کړي وو د متاسفانه چې دوی ختم کړل، نو دوی دا کار لاسي کوي، دوی دا کار عمدن کوي. د دوی نه کومه فایده چې دوی ورته ورسیږي، نو فایده د دوی په نظر باندې چې هغه مناسبه نه ده. د دوی کېدای شي نور بعضې سیاسي بعضې مسایل وي چې هغه به د دوی په ذهن کې وي، او دوی به غواړي چې خپل ځانه به هغه ته ورسوي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه، خو که دا خبر واضح کړو، دا کډوال چې له پاکستان را لېږل کېږي بېرته افغانستان ته، دلته عامو وګړو او دولت ته څه کول پکار دي؟ څه ډول د دوی لاسنیوی وکړي؟
ځکه چې دا خلک د مونږ د کور او د فامیل اعضا دي، او دوی ډېر وخت مونږ مسافر شوي وو، نو په هغه مینه باندې باید دوی استخبار شي په کومه مینه باندې چې د کور او د فامیل اعضا راځي، کور ته ورونه راځي، خویندې راځي، مشران راځي، نو څومره په مینه په خوشحالۍ باندې د نور د فامیل اعضای استقبالوي. لکه څنګه چې بعض سوشل میډیا کې زه ګورم چې بعضې ورونه ورځي او دوی ته ګلونه ور اچوي، او دوی په ډېر ګرمۍ او په ګرم استقبال باندې دوی استقبالوي، او دوی ته ډوډۍ برابروي دوی ته. نو د دې نه زیات حق لري دوی مونږ باندې چې دوی ته ډېره زیاته مینه ورکړل شي، او ډېر زیات محبت ورته ورکړل شي، او د دوی چې هر چیز ته ضرورت دی هغه ورسره وشي. متاسفانه چې اوس د انساني تعامل هم کړکۍ د افغانستان سره بند ده. متاسفانه مؤسسات افغانستان کې ډېر محدود کار کوي، او هغوی هم خپل موخې خپل اهداف لري. نو على الاقل دغه افغانان تاجران باندې زده اوست کوم چې هغوی ورسره همکاري وکړي، بعضې هغه افغاني بارسلته مؤسسات انساني مؤسسات هغوی ورسره ودرېږي، د کلو او د بانډو مشران چې کوم دي او قومي مشران هغوی د نور خپل خلک تشویق کړي. زموږ تاسو اوس بل فېده کومه خپرونه چې ده عامو خلکو ته ذهنیت ورته ورکړل شي چې دا زموږ تاسو د فامیل خلک وو، زموږ تاسو د فامیل اعضا وو، او دوی مجبور شوي وو چې ته لاړو او اوس بېرته راغلي. نو دا ټول خلک مونږ تشویق کړو، ذهنیت ورته ورکړو، حتی کوچنیان ماشومان ته مونږ تاسو ته ذهنیت ورکړو، ځکه دوی یوه ستونزه نه ده. یوه ستونزه خو دا ده چې دوی متاسفانه بېکوره شوي، بې وره شوي، او د دوی څومره زندګي او شتمني وه ټول متاسفانه دوی ورنه بې برخه شوي. او دویمه مسله ده چې دوی لپاره نفسي کوم حالت چې دی هغه ډېر خطرناک دی، د اقتصادي حالت او لوری به هم جوړ شي، دا به زر وي که وروسته وي که په قرض وي او که په همکاري وي که په مرسته وي، دا به جوړ شي. خو هغه نفسي کوم زخم دی زمن هیڅ د بشري ودې او پیاوړتیا متخصص ته خبره کوم چې هغه نفسي ډېر زیات ستونزې پیدا کېږي، حتی د دوی د کوچنیانو سره د دوی په ذهن کې دا شی پاتې کېږي، او دا ډېر زیات متاسفانه منفي پایلې لري. نو د دوی سره هغه نفسي لورای، د دوی هغه اقتصادي لورای، د دوی هغه کورنۍ لورای، ټولنیز لورای، په ټولنیز لوري کې د ورونو او خویندو باندې ورسره همکاري ورسره وکوي، او حتی خپلو کورونو کې ورته ځای ورته ورکړي. موږ تاسو بل فعل که چېرته د غزې خلکو ته وګورو، هغوی باندې څومره ظلم روان دی د اسرائیلو دخانه، هغوی بکوره شوي، بوره شوي، په بمباریو، په هغه کې هېڅ نه لري متاسفانه. نو د موږ تاسو د افغانانو حالت هم تقریبا چې هغې ته ورته حالت دی، خو دا متاسفانه په یو بل شکل کې دی. د دې کوم ظالمان چې دی هغه ځانته مسلمانان وایي او هېواد هم ځانته اسلامي هېواد وایي. نو زما هدف دا دی چې څومره همکاري ممکنه وي هغه همکاري ورسره وشي. دا همکاري که چېرته د دولت تخانه وي او که چېرته د ملت تخانه وي، نو ځکه خلک ډېر زیات مستحق دي.
بله ډاکټر صاحب، حکومت ته به د تاسو مشوره څه وي کله چې افغانان له پاکستان را لېږل کېږي؟ لکه څنګه چې لازمه ده هغسې چلند دوی ونه کړه، هغسې غبرګون دوی ونه ښوده، که څه هم زموږ بحث سیاسي بحث نه ده، خو په لنډو کې به یو څو خبرې ولرو چې حکومت هیڅ هغسې یو برخورد ونه کړه، هغسې یو غبرګون ونه ښوده چې د حکومت په نوم یې باید ښودلی وای له بل حکومت سره، چې وګړي یې هغه کسان حتی په دوی کې شته چې دوی ویزې هم لري او ته له خپل هېواد نه دې راباسې، د حکومت د کړنو په هکله تاسو څه وایې؟
د پاکستان دا مخکنه هم مالو شو او کتا سیاد چې ډېر مخکې هم د بعض افغانانو ویزه هم درلوده او دا اوس د استعمال شو او حتی نور ملکون ته سپارل شو او متخصص ډېر زیاتې نمونه لرو خو هغه البته مخکې کوم نمونه چې هغه کړی چې ځینې سیاسي حکومتي کسان سره به اوس د ملت مقابل کې دا کوم کار چي دی دا واقعا چې ډېر ضعیف کار دی ډیپلوماتیک غبرګون ته ضرورت لري او دا هم باید دوی ډیپلوماتیک جواب ورته ورکړي زما په نظر باندې که چېرته داسې عملي جواب ورته ورکړل شي هغه به ډېر بهتره وي د کلامي جواب نه په دې معنا باندې چې همدا کوم مېلمانه چې راغلي دوی په غېږ کې راونیول شي دوی لپاره ځینې ځایونه تخصیص شي د ځمکو او د ورکولو د توزیع او د کورونو د جوړولو او دوی ته د کار زمینه سازي وشي او کار ورته برابر شي او دا خلک په غېږ کې راونیول شي دوی اوښکې ورته پاک شي او دوی ته توجه وکړل شي زما په نظر باندې به دا یو عملي جواب هم وي او بله دا خبر ده چې موږ به تاسو په خپل افغانان په غېږ کې رانیولي وي او درېیمه خبر ده چې زموږ ستاسو کادر دی زموږ ستاسو انرژي ده زموږ ستاسو طاقت دی د دې نه به د هېواد په داخل کې استفاده به شوې وي او دا به د هېواد د پراختیا او د بیا جوړېدو په خاطر باندې به ډېر زیات مفید او ګټور به ټول ورونه تمام شي ورونه وي که خویندې وي او ټول کورونه زما په نظر باندې چې داسې یو پالیسي وي یو لوی استراتیجیک برنامه ورته جوړه شي او البته په ډېره چټکتیا سره ځکه چې ژمی روان دی یخني ده اول د زموږ ستاسو د هرات زخم هم تر اوسه پورې متاسفانه جوړ شوی نه دی هغه خلک هم بېکوره دي او هغه هم ډېر لوی ضرر و حتی د خوست او د پکتیا زلزلې کوم هغه چې مشکلات چې تر اوسه پورې حل شوي نه دي نو دغه ټول کوم آسماني او ځمکني مصیبتونه یو ځل راغلل نو دلته زما په نظر باندې چې ملت او حکومت باید لاسونه ورکړي داسې یو قسم تعامل وشي چې هغه د هغې په بدل کې په جواب کې د خلکو خدمت هم وشي او خپل ملک هم جوړ شي او په راتلونکي کې هم چې څومره افغانان بهر اوسېږي حتی که چېرته پرمختللو هېوادونو کې هم اوسېږي چې که چېرته د دې خلکو حالت وګوري چې د خلکو ستاسې یو تعامل وشو نو چې هغوی هم راشي هېواد ته او هېواد جوړ کړي تکرار وایم چې دا هېواد به موږ تاسو جوړوو په خپلو فکرونو په خپلو عقلونو په خپلو استعدادونو باندې به جوړوو او پردي موږ تاسو دا هېواد نه جوړوي طبیعي خبره ده مشکلات شته ستونزې شته خو زما په نظر باندې چې په فکر او په عقل کې که چېرته په دماغ کې متاسف چې کوم اختلافات لرو دا مطلوب دي باید وشي زما ستا تر مابین هم اختلاف شته دغه اختلافونه موږ تاسو زړه ته انتقال نه کړو ځکه چې موږ تاسو افغانان متاسفانه اکثره د سر اختلاف مطلوب دی باید وشي خو دغه اختلاف قلب ته انتقال نه شي ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا اختلوا مؤمنان ومسلمان وافغانان ورونو سره موږ تاسو باید اختلاف نه لرو بلکې یو بل ته لاسونه ورکو او خاص په داسې موقف کې د بر سره باید ودرېږو چې تر څو موږ تاسو ټول کامیاب شو
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندي او سلامت اوسئ
او تاسو نه هم مننه
دران دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په گاونډي هواد پاکستان کې د کډوالو په حقوقو باندې خبرې وشولې په دې خبرونه کې لمون سره میلما و ډاکټر حیات الله اتیت تربیه مو الله مال او ملګری
I'm gonna go.